مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یو بل یو ساعت خبرونه ته خره غلست. قدر منو اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د مایکروفون ستاسو پروګرام خبريږي چې کوربه اسمت څاروان دی. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. پاکستان وایي د تورخم او چمن لارې د دې لپاره خلاصوي چې د ملګرو ملتونو د دریو ادارو لخوا افغانستان ته بشري مرستې ورسیږي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 15 تجارتي لارې د اکتوبر په 12مه وروسته له هغه وتړل شوې چې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د اکتوبر په 12مه جګړه وشوه. د دې جګړې په ترڅ کې دواړو خواو ته لسګونه کسان ووژل شول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر تور پورې کړ چې پاکستان له تجارت څخه سیاسي استفاده کوي. نو له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاصې شي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به دا لارې بیا نه بندوي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت وایي د جان شاه صافي په نوم یو افغان د داعش ډلې د خراسان څانګې د ملاتړ په تور نیولی دی. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نووم د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دا کس د کورنۍ امنیت مسؤلینو د ورجینیا ایالت په واینزبورو سیمه کې ونیو. په هغه بیان کې چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت پر خپله ویبپاڼه خپور کړی، جان صافي خپل پلار ته هم وسلې چمتو کړي دي چې په افغانستان کې د یوې وسله والې ډلې قمندان دی. صافي د 2020 کال د سپتمبر په 8مه امریکا ته تللی و. فلسطینیانو نن د غزې په خانیونه سیمه کې د خپلو وژل شویو عزیزانو ویر وکړ. دا کسان یوه ورځ مخکې د اسرایلي ځواکونو د هوایي حملو په ترڅ کې ووژل شول. د خانیونس په کویتي روغتون کې ډاکټرانو وویل چې له دې برید وروسته د دوی د 15 فلسطینیانو جسدونه ترلاسه کړي دي چې دوی ماشومان دي. د اسرایلو پوځ بیا ویلي دي چې په خانیونس کې د حماس ترهګر په نښه کړي وو. حماس د امریکا، متحد ایالات او اروپایي ټولنه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. حماس د اسرائیل برید له اوربند څخه سرغړونه وبلله او د اسرائیلو پوځ وویل چې دا حمله په رافا کې د چهارشنبې پر سهار پر اسرائیلي پوځیانو د شوي برید په ځواب کې شوې ده چې له امله یې 15 اسرائیلي سرتیري ټپیان شول. عراق ویلي دي چې د ایران ملاتړو وسلوالو ډلو حزب الله او حوثیانو پیسې به کنګل کړي. رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي دي چې دا اعلان د عراق په رسمي جریده کې شوی دی او ښایي واشنګټن هرکلی وکړي، ځکه چې له اوږدې مودې راهیسې د امریکا متحد ایالات په عراق او د منځني ختیځ په نورو هیوادونو کې د ایران د نفوذ د کمولو هڅه کوي. ایران په عراق کې د شیعه وسلوالو او سیاسي ډلو په مټ پوځي، سیاسي او اقتصادي نفوذ لري. خو په تېر یو کال کې د متحد ایالاتونو د فشارونو او په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو له لوري د ایران د نیابتي ډلو له کمزوري کېدو سره د ایران اغېزې کمې شوي دي. او ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویټکوف او د ټرمپ زوم جارد کوشنر نن په فلوریدا کې د اوکراین له ستر مرکچي رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. د امریکا د ولسمشر دا ځانګړی استازی تازه له مسکو څخه متحد ایالاتونو ته ستون شوی دی. دوی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې خو کومې پایلې ته ونه رسېدل. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدنو کتنو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده، خو په خبره یې ډېره لرې هم نه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د میکروفون ستاسو خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. سشکال گاونډیو هیوادونو سلګونه زره افغان کډوال استل شوی او افغانستان ته راغلي دي. اکثره کډوال په تش لاس په داسې وخت کې خپل هیواد ته ستانه کړل شوی چې افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. نړیوال مرستې کمی شوی او طبیعي پیښې ډېرې شوې دي. د تیر کال په وروستیو کې د هرات له مرګونو زلزلو وروسته سږ کال په کونړ کې سختو زلزلو د زرګونو کسانو د وژلو او ټپي کولو ترڅنګ لسګونو زره خلک بې کوره کړل. ورپسې د هیواد شمال سختې زلزلې وځپه چې لا هم په دواړو سیمو کې زرګونه کسان بې کوره دي. د افغانستان یو شمېر نورې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. د وچکالۍ له کبله د خلکو کاروندې وچې شوي او یو شمېر خلک اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. په وروستیو څلورو کلونو کې له افغانستان سره بشري مرستې کېدې، خو سږ کال دا مرستې هم په بېلابېلو دلایلو ډېرې کمې شوي او له دې کبله د ملګرو ملتو ادارو اندېښنې څرګندې کړې دي. نو په داسې حال کې به را روان ژمی څنګه ژمی وي؟ د افغانانو کړاوونه به څومره ورسره زیات شي او د دغو کړاوونو د کمېدو لپاره باید څه وشي؟ په روانه خبرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره پرې خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي د اقتصاد خبرندوی په نوم د اقتصادي سیرونو او خبرونو بنسټ مشر آصف ننګ، د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري او مدني فعال هیله شمس. ټولو میلمنو ته هرکلی وایو او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو چې ټلیفون راوکئ او د موضوع په اړه د سترګو لیدلی وضعیت تشریح کړئ او یا زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. لومړی ښاغلی ننګ، که د خبرونې په پیل کې په مشکلاتو خبرې وکړو، ځینو ته ما اشاره وکړه، کوم مشکلات د ژمي په درشل کې تاسو وینئ چې خلک به ورسره مخامخ شي؟ ننګ صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته، منصور صاحب ته او شمس خور ته
سلامت.
دغه د مهاجرت مسله چې ده ژوره مسله ده، ساده مسله نه ده. دا که بیا د میلیونونو انسانانو مسله سي او بیا د افغانستان د مهاجرینو مسله سي، نو دا ډیر بیل بیل تحلیلونه غواړي. که اوس د اوکراین د مهاجرینو مسله وای، هغه بیل تحلیل غواړي او بیل جغرافیایي کتاب غواړي په اصطلاح. هغه د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه کال کې، یعنی 2015 کې، څه حدودا تر 3 میلیون څه د پاسه مهاجرین له ایران او پاکستان نه او د سوي دي، یعنی پښتې سوي دي افغانستان ته. دغه ستونزې چې په دې څو مرحلو کې دي، اوله مرحله د ریپټریشن ده، د بیرته ستنېدو په اصطلاح یو مرحله ده. دا لډیرو زیاتو مباحثو ډکه ده، خو زه لند څو ټکو ته اشاره کوم. اول، په دې پروګرام کې د ملګرو ملتونو د یونیسیار ونډه، هغه که پخوا ډیره غټه وه، اوس داسې په حدود شپږ تر اته فیصده ده. دوی کوشش ورکوای چې په اصطلاح د دې ستونزو یا د دې بیرته راستنېدو لپاره، چې کوم پخوا دا برخه کې ډیر زیات مساعدتونه کېدلو، مشوقات ورکول کېدلو او تقریبا یو د زیست مسؤلیت هم ورکول کېدو، چې دا اوس نشته. کابل دا بوج ټول په مهاجر په خپل ده. بل په دې ریپټیشن کې یو مسله ده چې دوی دا طالبانه نه راځي، دوی په زور له کوروي تلسوي دي، مال یې هلته پاته ده، حساب یې پاته ده، تصفیه یې نه ده سوي، له تجارتي شراکتونه یې پاته دي له پاکستان سره، له نور ډېر زیات مسایل هلته دي. تعلیم یې نیمګړی کېږي، کاروبار یې نیمګړی کېږي، ژوند یې نیمګړی کېږي، دغه پروژې یې نیمه کاره پاتې کېږي. څه چې دې د ژوند پروګرامونه و، زه دا پروژو ته د ژوند پروګرامونه وایم. دوهمه برخه کار چې ده، دلته بیا کله چې دوی راسي افغانستان ته، نو په افغانستان کې د دوی د اسکان یا د استوګ د مسله دا څومره جنجالي مسله ده. په همدې توګه په دې کې واته چې پتره خبرې شته چې زه وروسته بیا کوم. مثلا دوی د ځمکې داوا لري، هلته د ملک تقسیم سوی ده، یا ځمکه نه لري، یا یو کور په لسو کورو تبدیل سوی، په شلو کورو تبدیل سوی ده. موږ خپله تقریبا 27 تکړی کورونه جلا سوي یو، چې په دوی کې که دوی تقسیمات او د بچو وکړو یو نیم سل تر رسیږي. نو خطه بعد له دومره کلونو چې دا راسي، هغه د نیکه کلا خو نو په دې کې خو نه جایږي. دا بله مسله دوی ته د حقوقو او د تسهیلاتو مسله ده. حقوقو کې مثلا دی د ژوند حق لري، د تعلیم حق لري، د روغتیا روغتیایي خدماتو حق لري او د تورته ډیر حقوق چې مدني حقوق دي دا ټول لري. دا اضافه دلته چې راځي د اول د جلکیو ستونځي چې هغه دلته تعلیم په اصطلاح لشپګامه پورته دوی نه ویلې نو دا خطه سو. دوه د الیکانو تعلیم او بلې تحصیل دا هم دوی کله کله په داسې مرحله کې راځي چې سمستر شروع وي درسي کال شروع وي نو دوی به یو کال ورته منتظره پاتې کیږي. بله مسله دی دوی هم په حقوقي لحاظ راځي هم په معیشتي لحاظ راځي چې دوی بیرته کار له کوم ځکه شروع کړي له چا سره شروع کړي څنګه شروع کړي. د دې مثلا مسلک مطابق دوی هلته نجاري کړي ده آیا کېدای شي نجاري وکړي یا د لبنیاتو کاري کړي ده یا بل کاري کړي یا اخبار خرڅ کړي ځکه هلته په پاکستان کې یا په ایران کې پروفیشنونه چې دي دا څنګه مسلکي څنګه داسې وبول شي دا په زرګونو دي اما په افغانستان کې په سلګونو دي یا په کلو کې په لسګونو دي دا چې نور هم پسته کمیږي نو دای ککل ته دي دا لدې مشکل سره هم مواجه کیږي. بس څو نورې مسلې هم ستاسو البته چې زما په نظر باندې رواني مسلې دي د دې بیرته اډجستمنت په ټولنه کې ادغام چورته وای دغه فیصلا انټیګریټ انټیګریشن ته په دې ټولنه کې بیرته دوباره انضمام او ادغام نشي کېدلی. د دې بیل خوونو سره له بیل کلچر سره له بیل دیدګاو سره له بیل ماحول سره روغ دی توي دا نو دلته چې راځي د دې ماحول سره د کایاریږي دا پخپله یو وختګیره مسله ده. او بل دولت څنګه دولت ده دولت کمزورې دولت ده دولت څور کوي نشي کورونه نشي ورکولای خدمات نشي ورکولای معاوضه چې عدل له لاسه ورکړي دی هغه نشي ورکولای حتی داوا حقوقي له پاکستان او ایران سره نشي کړلای ځکه چې د رسمیت مسلې دي یعنی ډیر په ډیرو مایداتو کې د اوس لغړیتوب نه محروم شوی ده نو دای داوا چیرته نشي وړلای دا ټول مشکلات اومده مشکلات.
بله ډیر مننه سلامت اوسې شم صاحب او بخښې ننګ صاحب انصاری صاحب ننګ صاحب دې کډوالو په ستونزو خبرې وکړې چې سش کال دوی په وینا 3 میلیونه شاوخوا راغلي دي او پر راتلونکي ژمي کې به تر ټولو زیات کړاو دوی ته متوجه بي لبل خو مرستي کمی شي بي دي د مسالې ته شاغل ننګ اشاره وکړه څومره برستي کمی شي وی دي آی اساسي شي خصوصا هغه برستي چې به مهاجر او تورکول کړي راستنې دن کو ته به ورکول کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو یې خاغلی ننګ غل شمس او ټول همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
سلامات
پر اختیار نه واځي دا چې د دینو په اړه بلکې افغانستان ته د نړیواله ټولنې د مرستندوی ادارو او حتی حکومتي ادارو هغه مرستې چې د طبیعي آفاتو د غراز مهاجرینو د لیگ درا لیگ او په کور دننه به ځای شو افغانانو په اړه به کېدی یا دوی ته به دوی بل اسره درلود ورته هغه پراختول کم شوی او ټول هغه سکتورونه چې هغه حکومتي بودیجه به ډیره پراخه و امکانات به پراخو او په هغه برخو کې به ترقیاتي پروګرامونه په نظر کې نیول لبد مرغه د حالات له بدلون سره په هغه کې پراخ کمی راغله کومه او تاسو د روغتیا سکتور وینو هلته ډیر هغه امکانات او اسانتیاوي چې خلکو ته باید برابر شي وي خصوصا هغه افغانان چې د مهاجرت له ډګره بیرته افغانستان ته راګرځي د پراخه کمی راغلي د خونې او روزنې برخه چې مخکې ننګته د اتباعو حقوقو ته اشاره وکړه چې یو اساسي حق دی د خونې او روزنې په برخه کې امکانات او سهولتونه او اسانتیاوي یو بل لوی ستونزه ده. دغه راز د اقتصاد په برخه کې د کار او زیار فرصتونه وین هم یو بل لوی ستونزه ده چې په خو به داسي پروګرامونه و چې د بدی معیشت بدیل په نوم ځینې مرستې براتلې د بزګرانو سره د باغدارانو دغه راز کندو یتیمانو د پالنې لپاره یا د هغوی د اقتصادي ودې او پرمختګ د معلولینو او نورو بېوزلو خلکو لپاره چې دغه مرستې او امکانات هم یعنی د نش سره برابر شوي. هغه مهاجرین چې افغانستان ته راګرځي یا هغه چې بې ځایه شوي یا هغه فقر چې په کلیوالي سیمو ولسوالیو او نورو حاکم دی، دې خلک دې ته مجبور کړي چې اکثریت خلک یعنی په میلیونونو خلک ښارونو ته کډه شي او په خوځښت راشي. دې په ښارونو کې پراخه ګڼه ګوڼه رامنځته کړي چې هغه د کابل ښار دی، ویل کېږي چې نږدې 2 میلیونه انسانان هلته ځوان کوي، ممکن سپورت کته او ترڅنګ د 1 میلیون نه ډیر خلک د کاروبار لپاره در نږدې ولسوالۍ او ولایتونه راځي یا د نورو ولایتونه چې هر ورځ د کابل په ښار تیریږي، سوداګري کوي، مال اخلي را اخلي او یا هم تګ راتګ کوي. نو که فکر وشي د ورځې په جریان کې یا هغه مسافر او میلمانه چې په کابل کې بیا پاتې کیږي، دغه شمیر کېدای شي د 3 میلیونو او لا پورته لاړ شي. دغه راز د جلال آباد ښار د هرات او قندهار او مزار شریف هم د شاوخوا ولایاتو او ولسوالیو د پراخې ګڼې ګونې ګرځېدلي، چې په دې سره د ښارونو هوا او فضا، د ښارونو هغه چاپیریال او ترڅنګي هلته د خوړو مسله، هلته د نورو سهولتونو او اسانتیاو مسائل لپاره خوګواخونو سره مخ کړي. او دا موضوعات ضرور ده چې حکومتونه او نړیواله ټولنه ورته راخ تدابیر ولري د منظم راخ او سیستماتیکو پروګرامونو لري.
په دې برخه کې به بیا په هلارو جلا خبرې کوو. انصاری صاحب سلامت اوسئ. مننه محترم هیله شمس، تاسو په کابل کې اوسئ، د کابل د اوسیدونکو مهمه ستونزه تاسو ته څه ښکاري؟ د برېښنا نشتوالی یا کموالی او کابل شي په ژمی منظور دی؟
سلام تاسو ته محترم او مېلمنو ته، رادیو کې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. راځم خپل بحث ته. دا چې په کابل کې په افغانستان کې د ژمي په راتلو سره موږ هر کال ډېر زیات ستونزې لرو، په ځانګړي ډول هغه کورنۍ چې هغوی هم د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي او له بل خوا یا په کور کې ډېر زیات ناروغان لري یا ماشومان لري یا هغه کسان دي چې د هغوی عمرونه ډېر زیات پورته دي یا هم هغه کسان دي چې هغوی په دې ورستیو کې د زلزله ځپلو خلکو څخه دي، هغوی کورونه خپل له لاسه ورکړي دي، یا هغه مهاجر دي چې هغوی اوس وخت افغانستان ته راغلي دي او بې کوره دي، نو ښه سرپناه لري. او دې تر څنګ چې دا په کور کې هغه د سوخت مواد نه لري چې په هغې سره وشي کولی چې خپل هغه د ژمي هغه شپې ورځې په ښه ډول باندې تېرې کړي. په افغانستان کې د تل پسې موږ او تاسو همیشه په مشکلاتو باندې بحث کوو یا د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث کوو، او دغه د حل لارې کچیر موږ د تعلیم څخه شروع وکړو. هر وخت موږ په تعلیم باندې بحث کړی خو تر ننه پورې نه تعلیم دروازې خلاصې شوې دي او نه هم خلکو ته د کار هغه سهولتونه برابر شوې دي. نو کله چې موږ غواړو چې اقتصاد پورته ویسو او د خلکو ستونزې او
مشکلات خبرې کوو، د برق مشکل څومره جدي دی؟ هر کال په کابل کې په ژمي برق کم وي یا نوي پړې روسیمو کې سش کال څنګه دی؟ د ته پکاتو چې انصاري صاحب هم مخکې اشاره وکړه چې ډېر کډوال سي راغلي دي، اکثره په ښارونو کې ځای په ځای شوي دي، د ښارونو نفوس نور هم زیات شوی دی، د برق په شبکې به حتما چې فشار لا زیات شوی.
بالکل، په برق په برخه کې خو چې دا په افغانستان کې په ژمي کې ډېر زیات برقونه کم وي. حتی په کابل کې موږ چې اوسېږو، موږ په منطقه کې که چېرې زه ووایم یا هم په ښار کې، په ټولو ځایونو کې برقونه دومره کمښت دومره ډېر زیات شوی دی چې په څلورویشت ساعتو کې کله د یو نیم ساعت لپاره برق راشي بېرته بیا دا برق ځي، بیا وروسته د هغې څخه څو ساعته بعد څخه بیا چې برق راځي، یعنې خلک نه شي کولی چې د برق څخه خپله استفاده وکړي. نو د برق کمښت هم ډیر زیات شوی دی، ځکه کچېری کورونه کې مونږ کولای شو د برقي بخاري څخه هم ګټه واخلو، خو په هغه صورت کې چې برق اوسې، یا مثلا د برقي فرشونو څخه مونږ ګټه اخیستل شي چې په دې باندې خپل کورونه ګرم کړو، نو بیا هم د برق کمښت ډیر زیات شوی دی. او هر کال یې زمونږ او تاسو د برقونه په همدغه صورت باندې ادامه لري، چې نن به برقونه جوړیږي بسټراته کیږي، خو بیا هم برقونه په هماغه ډول چې دي نور هم ورځ پر ورځ د برقونو کمښت سره مخامخ کیږو. دغه کچیر په کور کې مثلا برق نه وي، یا مونږ نشو کولای چې برق نه څخه په خټول باندې ګټه واخلو، نو خپل ورځینی کارونه هم نشو کولای چې په منظم ډول باندې مختوي سو. او دې ترڅنګ په ژمي کې هم یو زمونږ او تاسو په کورونه کې زمو په ان باندې دې زیات مونږ باندې د سختوال سره مخامخ کیږو، ځکه که برق نه وي مونږ نشو کولای چې برق بخاري څخه ګټه واخلو، یا هم نور هم دغه فکر ته دي چې هغه یې په کور کې مثلا د ماشومان ولري، نو دغه ماشومان هم ژمي کې ډیر زیات هغوی ته ناروغي بیلابیل رامنځته کیږي.
سلامت اوسئ، ډیره مننه، ډیره مننه اغلی شمس، سلامت اوسئ. ننګ صاحب، د شارونو ستونزو څناڅه اشاره وشوه، البته نورې ستونزې پشته چې وروسته به په خبري وکړو، لکه دا چې د سونګ مواد څومره شته، څومره ارزانه دي، د خلکو وسرسی شي نه رسی شي، د تعلیم مسله او د نور خپل بخي ځای په خپل ځای پریشتو، ځکه چې هغه دایمي دي، لږه می سره ارتباط نه لري. د کلیوالو مشکلات څه دي؟ شاید د کلیوالو مشکلات له شاریانو سره څه ناڅه توپیر ولري، خو تاسو ته عمده مشکلات څه ښکاریږي په داسې حالت کې چې میلیونونه کډوال هم راغلي دي او یو لوی برخه په کلیو کې ځای په ځای شوي دي، او مخکې اشاره وشوه چې د خلکو جایدادونه هم سره تقسیم شوي دي، وچکالۍ هم لري شوي دي. مهرباني
په دې کې دوه اړخیزه بحثونه سره، مثلا اول د ښارونو بحثه، بل په افغانستان کې یا په عموما په نړۍ کې دغه د اربنایزیشن بحث هم ډیر ده، چې ښاریتوب خلک مایل د ښار زیسته زیاتوي ده، یعنی دا له ډیرو کلونو نه. او بل په افغانستان کې د اطراف کې د ژوند سہولتونه یا د ژوند منابع او هغه څه چې په اصطلاح د جهان دیده سوی ده، خو جام جهنمای په جیب کې پروت ته ټول دنیا ګوري، او خپل ژوند ور سره مقایسه کوي چې د غره په ډډه کې پروت ته یو ډیر وړو کې زمینداری سره ژوند کوي، مغواوی لري لای نه لري یو څوک، او بل داس خدمات نسته، صنعتي فابریکې نسته، ښه ژوند نسته، برق نسته، سہولتونه نسته، د ژوند نعمتونه نسته. که دا خو اوس مسله دوم بحث چیرته ده، دغه څوک چې له افغانستان نه مهاجر شوي دي، شپږ میلیونه کسان، دا غالبا اطرافي خلک وو، او دوی چې بیرته راځي خو په اطراف کې خو هغه خدمات نسته، خپله د اطراف خلک په خار باندې هجوم یې راوړی ده، لکه اوس کابل شاوخوا 3.5 میلیونه خلک دي پکې. دغه څه د لوی ښارونه د افغانستان هرات او مزار او غزنی او قندهار جلال آباد دروخه، بیا د دې ماوین ښارونه هم یو ځینې بد نه دي اوس افغانستان ښارونو ته، یعنی ماوین ښارونه وایي، په دې خاطر چې اوس فرا چې وګوري یو ډیر لوی ځای ده، پکتیکا یو ډیر لوی ځای ده، پکتیا یو ډیر لوی ځای ده، لوګر مثلا، دلته پخ ودانۍ دي په ښارونو باندې تبدیل شوی دي، یعنی اوس ځینې واړه ښارونه داسې و لکه پخوا چې کابل و هغه وخت کې چې دوی مهاجر کېدلو، نو ښارونه اوس څه پیدا شوی ده پکې رجحان دي دي. اما پریم بحث دا ده چې ښارونه صحیح نه دي، دا د ورکړې لپاره ډیر څه نه لري. په خپل اول د افغانستان 30 میلیونه وګړي د ملل متحد او ډبلیو ایف پی او د پېتلا د فاو ادارې او نړیوال بانک چې دوی په اصطلاح کلنۍ رپورټونه انوال رپورټونه نشروي، په هغه کې ښودل شوی دی د ملل متحد په راپور کې د افغانستان د وګړو شمیر څه د پاسه 30 میلیونه ښودل شوی دی. په دې کې خو دوی وایي چې 90% ډېرې په غربت کې دي. دا دومره مسله ده چې صحیح. دریمه مسله دا ده چې 20% وګړي د افغانستان دا اطرافیان دي، دیهاتي خلک دي، دا پاته 30% دوی ښاری دي. نو په ښاری هجوم چې په دومره صحیح کې وي، اول د غربت،
بیا د اطراف خلکو چې په خپله طبیعي توګه د کورنۍ او شخړو او مناسبتونو په سبب باندې یا جنجالونو په سبب دوی خار نشینه شوي دي، هغه د مایل خبره ما طبیعي فطري درته ویل چې اوس خاري کېدل دا یو مایل ده، او د کوچیانو ژوند مثلا په عادي ژوند باندې تبدیلېدل، کوچی ورک سو، رمه ورکه سوه، ځکه دا خار نشینی او د خار مزیتونه او دا جامع جهنما چې د خلکو په جیب کې ده چې نړۍ سره ځان مقایسه کوي، دا یو ډېر پارادوکس ایجاد کړی ده. یو پرې پارادوکس کې یو سړی وی دی چې واقعیت د ده څه شی ده او د دنیا څه شی ده او دا په ژوند کې څه مهیا دی ورته. زما په نظر دا په اصطلاح دا رسمي یا په اصطلاح عیني روایتونه له واقعي روایتونو سره موږ باید تلفیق کړو، چې سره نږدې کړو، سره پخلا کړو. هغه څوک چې په کوم عالم کې اوسیږي په ذهني لحاظ او دی چې په کوم محیط کې ده، نو زما عرض دا ده چې پوتنسیالونه، منابع، امکانات دا د امید خبرې مې البته ډېرې دي.
بله، په حلارو یو لږ وروسته خبرې کوو. ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اورېدونکی لرو، اول به دوی ته ورشو، بیا به انصاري صاحب ته. مهرباني کوئ تاسو.
وعلیکم السلام صفای صاحب، خدای دې راوله. صفای ست شده،
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
و بخښه بس رحمت کامران له کابل څخه کومه موضوع چې تاسو ټاکلې ده ډېره شایسته موضوع ده. نو
بله،
افغانستان د اوسني مظلوم ملت چې اوس تاسو په غربت کې دي او بعضې ودونه راړې، نو دلې خپل په داخل کې هم بعضې مشکلات دي، نو او دا زلزلې دي، طبیعي پیښې دي، نو د دې غربت او د دې ټول مشکلاتو یوازینی علت چې زما په اند او فکر د ناسم یا ناجوړ دولت نشته. نو صفای صاحب، دغه ټول مشکلاتو الله یوازې د دغه دولت په لاس ده. نو دغه دولت کولی شي چې د زموږ ستي درنو یوادوالو د مظلوم ملت خدمت وکړي په مختلفو بخشو کې. اوس زه پوهیږم چې بعضی طبیعي پیښې به یغه د انسان د واک څخه بل شک چې وتلې دي، خو هغه خونو طبعاً مشکلات نو نو بعضي موارد چې هغه بل خصوص ټول په دولت پورې تعلق بغیر د دولت نشي کېدای. د اوسنۍ غربت حل دی، یوازې دولت لار پیدا کولای شي، او بل د په داخل کې زموږ اتفاق او اتحادم کولای شي یو لار. نو دا ټول ارخونه دا رقم سپېڅه.
بل ډیر مننه، سلامت اوسئ کامران صاحب. ور بشو درنو ملمنو ته، شاغل انصاری ته. انصاری صاحب، مخکې تر دې چې د کامران صاحب په څرګندونو نظر څرګند کړي چې د حل لارې ښودلې چې وایي دولت وظیفه ده چې حل لارې ورته پیدا کړي، په دې به هم خبرې وکړو. خو فعلا چې د ژبې په درشل کې یو په کابل او نورو ښارونو کې د سونګ موادو باید څنګه دي؟ د ته پکاتو چې د پاکستان لاري بند دي او صادرات خصوصا د سکرو نشته، نو باید قیمتونه خشلي بي له دې نظره که څنګه؟
بله، او څنګه ستاسو اشاره وکړه، موږ د ډبرو سکرو چې کابل او سلو سیمو کې راغی لګښت ډېر دی. کابل کې په مرکز ګرمیو کې د هغې نه ګټه اخیستل کېږي، ډېری کورونه او کورنۍ ترې ګټه اخلي. تیر کال د حکومت لخوا اعلان شوی و چې یو ځانګړی نرخ ټاکل شوی و او ځانګړي مرکزونه او ادرسونه ښودل شوي وو چې خلک کولی شي هلته په ټیټ نرخ د ډبرو سکاره ترلاسه کړي، او اکثر د شمال نه د ډبرو سکرو پراخ امکانات وو چې هغه د راتله کابل او نورو ولایاتو ته ترې استفاده کېده. خو له بده مرغه تر اوسه ما د سږ کال دپاره داسې تدابیر وانه اورېده، خدای دې وکړي چې دا امکانات او سهولتونه برابر شوي وي.
او د نورو جنسونو باید څنګه دي؟ خوراکي موادو په دا بیا خصوصا چې د پاکستان لارې بندې شوي دي او کابل غونډه شارونه چې پاکستان ته نږدې دي، څنګه منفی اثر کړی دی او کینه راکړي؟
تاثیرات شته، د غوړې نرخونو هم تاثیر شته، د لرګیو او د سون نور توکي لکه ګاز او تیل هم
په دې وختو کې په ځینو سیمو مرکزي سیمو کې خدومره تاثیر نه کوي، مګر څومره چې دا لري پرتو سیمو ته ځي هلته نرخونو باندې ډېر پراخ تاثیرات راځي. دغه راز د اوړو نرخونه شو یا نور هغه لومړني توکي چای بوره او نور څه سره وګوري قیمتونو کې تقریبا د پاملرنې وړ تغییرات راغلي زیات شوي، هغې لارو هم تاثیر کړی. بله خبره دا ده چې د ایران او ایران نه چې پخوا ډېر پراخ تیل او سون توکي به راتله د هغې د کوالیټي کنټرول مسلې هم په نرخونو پراخ تاثیر کړی. موږ اورو چې په زرګونو د تیلو ټانکرې چې بې کیفیته تیل به د ایران نه راوړه هغه په سرحدونو ودرېږي او حتی هغه چې راوختي وي هغه بیرته ور مستردېږي. نو دا هم هغه نور سوداګر چې دلته تیل لري په بېرحمانه ډول له بدمرغه دوی په دغه چې وختونو کې نرخونه لوړوي د نرخونو ستونزه رامنځته کېږي او حکومت د ځانګړي تدابیر دې مسایلو ته نه دي درلودلي. ښاروالۍ په دې برخه کې ډېر ضعیفه تحرکات لري، ډېره پاملرنه نه کوي او نورې حکومتي ادارې چې باید دغه نرخونه کنټرول کړي. د دواګانو او درملو په نرخونو کې ډېر پراخ تغییرات راغلي. مثلا دا اوس د ژمي موسم دی، هایډرالین شربت چې د توخي لپاره به خلکو ډېر استعمالوه د پاکستان نه راتله پخوا په ډېر افغانۍ و تقریبا دوه درې اونۍ مخکې نرخ یو سل لس افغانیو ته پورته شوی و تقریبا څلور برابره یا درې سوه فیصده لوړوالی ښیي. دغه راز هغه درمل چې د پاکستان نه راتله یا نور خوراکي توکي هم په لوړه فیصدي نرخونه لوړ شوي. او په مقابل کې بیا د خلکو عواید کله وګوري که نرخ لوړیږي نو که د خلکو ګټه وټه زیاته وي د کار امکانات وي هم دومره تاثیر نه کوي، مګر په ژمنیو موسمونو کې د خلکو د کار او زیار مثلا د خټکرو کارونه په ټپه درېدلي وي، تعمیراتي کارونه نه وي چې هلته کارګران کار کوي. په فابریکو کې دغسې ډېرې فابریکې داسې وي چې ژمني موسم کې هېڅ تولیدات نه لري، مثلا د مشروباتو یا د جوسو د اوبو او دغه فابریکې کارګران یې بېکاره وي، حتی فابریکې فلج وي او نور داسې کروندې دي. مثلا په سړو سیمو کې د بزګرانو او د باغدارانو کارونه په ټپه درېدلي وي، هغه خلک چې هلته کار کوي د محصولاتو په راټولولو کې د هغې په سوداګرۍ او تجارت کې د ترانسپورت برخه ته مصروف وي، د دې ټولو کارونه په ژمي کې په ټپه درېږي. نو دا یو بل منفي تاثیر دی چې له یوې خوا نرخونه لوړ کورونو کرایې لوړې او د بل هم د کار نشتون او د عوایدو ځمکې ته غورځېدل یا د دې سقوط د خلک پراخې پریشانۍ سره مخ کړي او حکومت په کار لږ کړي برخه کې او نړیوال ټولنې ته لازم تدابیر ونیسي.
سلامت اوسې. ډېره مننه انصاري صاحب. محترم شمس، ډېر کډوال شارونو ته تللی دي، داسې مې اورېدلې دي چې په ځینو شارونو کې لکه کابل کرایه کورونه وای په اسانه نه پیدا کیږي. څنګه دې کرایه هم ورسره لوړی شوې دي او هغه خلک چې کورونه په کرایه کړي دي لمخ کلا په کرایه کورو کې اوسېدل د هغوی مشکلات هم ورسره زیات شوې دي او کنه؟
په خارون تراتل همدارنګه کله چې خلک ډیریږي نو هم د هم دې تر څنګه هغه ته کورونه هم باید ډیر وي تر څو هغه وشي کولای چې خپل ژوند وکړي. دا چې خلک کورونو خارون ترازي او دې تر څنګ مهاجر هم هغه مهاجر چې هغه د ایران یا پاکستان څخه بیرته خپل کورون ته راغلل نو د هغه هم یو خو هغه هم راغلل او بل هغه خلک چې د کلیونه یا نور زین څخه خارون ترازي نو دې تر څنګ په خارونو کې هغه بوري بار نور هم زیات شوی دی کابل خار کې. او د خلکو کرایي هغه خلکو چې مثلا کچيري کرایه 10000 او هغه کرایه دیګه شوی 2000 ته کچيري کرایه 10000 او هغه کرایه 10000 ته دیګه شوی په همدغه باندې ورس پورس باندې کورونه قیمته کیږي دغه کرایي دیګي او د ترڅنګ چې خوانه خلک د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي د کاروبار هغه زمینه ورته د برابر شوی او د بلې خوا د ورځ پورز باندې د کرایي هم چېږي چې خلک نشي کولای چې هغه خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي. د خلکو ژوند ورځ پورز تنګیږي، یو خوا د ژمي ستونزې دي، یو خوا د کرایي جګوالی دی، د برق نشتون دی، او همدارنګه خلک سوخت موادو ته اړتیا لري. خلک اوس وخت کې زیاتره کورنۍ او حتی خپل ځانون ته د سوخت مواد هم تر اوسه پور نه دي اخیستي، ځکه د هغوی وسه نه رسیږي یو خوا د کور کرایه ورکړي یا هم خپل کور ته غذایي مواد هم ورځ په ورځ بای ډیریږي. دغسې چې زمونږ ښاغلی ننګ صاحب فکر کوم ویلي چې ورځ په ورځ باندې هغه ګوري د دواګانو قیمتونه زیاتیږي، همداسې هوا ناپاکه ده، ناروغۍ دومره ډېرې زیاتې شوي دي چې باران تر اوسه پورې په کابل کې یعنې تر اوسه پورې د ژمي په راتلو سره بارانونه نشته، نو هوا ډېره زیاته ککړه ده. حتی کله چې سهار وخته یا هم تقریبا اتو بجو شاوخوا ته چې مونږ د کور څخه وځو، نو د کله چې د سرک یو خواته یعنی درېدلې اوسېږي د هغه کوڅې سر درته نخ کار کیږي، د ټول ځای داسې غبار غوندې اوسېږي یعنی هیڅ هم نخ کار کیږي. دا ټول د هوا د ککړتیا لامل ده، ځکه هغه کورنۍ چې روز پورې ځان ته بخارۍ کینولي یا هم په کورونو کې بخارۍ دي، هغوی هغه دودونه دومره ډېر زیات شوي دي چې کچېرې بیرون هم وځي باید ماسک ولري چې تر څو ته هم ناروغ نشي. نو دغه سه ماشومان هم ډېر زیات ناروغ کیږي او د دوی د هغه دواګانې یا هم خوراکي موادونه د پاکستان لاره هم بند شوې ده، نو دغه هم د افغانستان په دغه صادرات او واردات افغانستان او د پاکستان ډېر دي، نو دغه د دې لامل ګرځي چې نور هم د قیمتونه ډېر زیات شي. چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې خپل ځانونه هم ګرم وساتو او دې ترڅنګ د کرایو په بیه کې کچېرې موږ وایو باید دولت هم پرې نګدي چې کرایي ورس پورس د کورونو هغه مالکان چې دی باید کرایي ډیره زیاتې نه کی، ځکه دوی هم پوهیږي چې خلک د اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. باید موږ او تاسو ورته حوصله هم ولرو. بدبختانه ځینې د کورونو هغه مالکان چې دی هغه هیڅ کله هم نه پرېږدي چې د میاشت څخه یو ورس هم ووري، وینه بس میاشت پوره شوی او ماته کرایه راکا. په دغه صورت کې چې هغه نفر شاید هغه سره کرایه نه برابر شوی یا هم هغه خپل مشکلات ولري،
دا هم یعنی وجدي ستونزه ده. ډیره مننه، ډیره مننه.
دی او ډیره لوی ستونزه ده چې باید دې ستونزه ته نو هم توجه وکړو تر څو دا ستونزه حل شي.
ډیره مننه. کور ودان اخلي شمس یو اوریدونکو هم لرو وګورو چې دوی څه وایي. ځان راو پیښنه یا ازادي رادیو. مهرباني کوئ. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشکلان اشتار خبری کام رو جانا خوست ولیتنا
مهربانی که وی اشکلان سیب
رو جانا دی سال جبی پا حکلا چه تاسو کم پروگرام جول کلی ریختیا هم چه ام دغستونزا پتول ولیتو که او خصوصا کابل که ریختیا هم دیر دانن می تاس دا زاده ی را دیو دی ام دغا ورساب دی لاره کم تصویرون انزورون چه و اغا می وقتل هوا دیر که کل و خود دلتا پا خوست که هم یو چه برانون نشتا یو جدی ستونزه هم داده. بل د ژمی پر رسیدو سره چې د پاکستان نه کوم کډوال دلته په جبري ډول راشلل شوی دی، هغوی په وچ ډاګ باندې د شنه اسمان لاندې د ژمی تیروي او څوک د کرایو کورونه دلته خو بیخي نه پیدا کیږي په خوست کې، ځکه چې د نورو ولایاتو نه خلک په ژمی کې دلته راځي او د کاروبار په خاطر باندې دا چې خوست لږ څه متعدله هوا لري او کاروبار هم یو څه اندازې سره خدای نو کورونه بیخي نه پیدا کیږي. زما غوښتنه خو خصوصا د افغانستان د دولت امارت اسلامي نه داده او بل مې د افغانستان د ملت نه غوښتنه داده چې هغه کډوال چې د پاکستان یا ایران نه کوم راشلل شوی دی په جبري ډول، د دوی سره ډیر میانروي او نرم چلند وکوي، د کورونو د کرایې په حق لا هم د دوی سره نرمخ وخی، او یو څوک کولای شي یو روپۍ دوه روپۍ کومک کولای شي هغه هم ورسره وکي. یاد چا په کورونو کې د تیر ژمي کالی دا غوستلو یا کوم بلستن یا مثلا کمبل یا هر څه لري د غوی سره مرسته وکوي. دویم قدم کې امارت اسلامي د چرواکو او خصوصا دلته د شروالۍ کوم ریاست چې د غوی د کارمندانو نه می هله ورزو داده چې کوم سړکونه چې خام دي یا د سړکونو شولډرې دي او پیادهرونه دي په غوی باندې د سهار د خوانه دوی او پاشي وکړي، ځکه چې ګرد او غبار بلې خوا او ککړتیا د هوا دغه تر سوالی دا چې ټول خلک دلته په زکام او سینه بغل او خصوصا وړه ماشومان چې د موږ د کورونو خوا او شادي یو دوا ماشومان خو د دوه درې ورځو کې تلف شول، هغوی مړه شول د همدغه سینه بغل نه، او شپخانه ته چې ځي نو شپخانه کې هم دغه یو سیستم نه وي، یا د اکسیجن سیستم یا نیبولایزر سیستمونه هغه هم نشته، او اقتصادي وضعیت خو بالکل صفر تخته شوی دی. نو دا حالات یې ورور جانه دا مې شریکول تاسو سره.
ډیر زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. اوس په ورشو درنو میلمنو ته انصاری صاحب، لکه څنګه چې دی اوریدونکي هم ورته اشاره درلوده، د سرپناه مسله باید اوس ډیره سخته وي، جدي وي په افغانستان کې، ځکه چې درې میلیونه کډوال چې راځي له نورو هیوادونو هغه داخلي ځای بې ځای کېدل به خپل ځای پرېږدو، دا چې درې میلیونه له نورو ګاونډیو هیوادو راځي هغه اکثرا بې کوره دي دلته، نو د سرپناه ستونزه باید ډیره جدي وي. څومره جدي ده او بل د کورونو جوړولو کار څومره چټک دی په افغانستان کې؟ آیا په دې برخه کې کارونه خلک ډیر کوي او کنه کوي؟
بله، په دې موضوع موږ یو تاسې تشریف نه درلود تیره یو خبرونه کې هم ازادي راډیو سره بحث درلود چې سرپناه ستونزه یو ډیره لویه ستونزه ده د افغانستان د شته خلکو لپاره، او هغه افغانان چې د مهاجرت له ستونزو بیرته افغانستان ته راګرځي. د شوروي اتحاد د حضور په وخت او دغه راز د کمونیستي رژیم په وخت کې ویل کېده چې 3000 کلي او ښارونه وران شوي وو، او یو څه جوړ شو د تېر جمهوریت په وخت کې، مګر دا د په کلو بانډو کې په زرګونو کلی ممکن نور هم راچوي، ډېرې باندې بدلاشي او تخریب شوي، ډېرو کلونو وکړو چې د ښارونو ته او د ښار په سینه چې کوم لوډ او فشار د کلو او باندو د خلکو پروت دی، هغه تر اوسه پورې ښارونه زغمي، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د ښار په هوا فضا او امکاناتو یې پراخ تاثیرات کړي چاپېریال په مسایلو. په ښارونو کې هم موږ وینو، په تېره خپرونه کې ما اشاره وکړه په هغه ورځ د ځینو صنعتکارانو مشرانو او د ځینو موسساتو د مسؤلینو سره موږ مخکې د خپرونې مجلس درلود، هغوی اشاره وکړه چې مثلا په جلال آباد کې شیخ مصری صنعتي ښارګوټی یادیږي، یا په نور صنعتي ښارګوټي چې هلته فابریکې نه دي جوړې شوي خو لوی لوی ځمکې او څلور دیوالۍ لري، هلته په یو ځای کې درې او څلورو کورنیو خیمې وهلي. دا اوس دلته سره یو مشر تشریف لري چې دی هم د فابریکې لپاره یو ځای لري. د دوی په ساحه کې دوی ما ته کیسه کړې وه، تقریبا درې څلور کورنۍ اوسیږي او ساحه خیمې وهلې دي، یا د څادر لاندې ژوند کوي، نه د اوبو امکانات شته، نه د تشناب او د نورو ضرورتونو او حاجتونو امکانات شته. کوچنیان ناروغه کېږي، مشران سپینګیري او بوډۍ ښځې یا تاسو انان په دغه سې هوا او فضا کې د پراخو روغتیایي سره مخ کېږي. د کلو حالاتونه چې خبرېږو، پرون نه بل پرون د ګوشتي ولسوالۍ د تنګرار د پسې ولسوالۍ د بيخاخيل کلي چې غریز کلي ده هغه نه یو سپنګيره مشر راغله او کله چې ما ورسره خبرې وکړې پښتنې واغه بیچاره دي د ناروغۍ لرلې د سینې او د ټوخي د ناروغۍ نه شکایت کوو بیا کوم دوستان چې ورسره تلل او ته ویلې چې تاسو وګورئ که څه دوا او درمل هلته داسې بوډۍ ښځې بوي کوچنیان بوي چې هغوی خپلې ناروغۍ چاته بیانولی حتی نه شي د اقتصادي ستونزو له امله یا نور او دلته مونږ څه دوا او درمل درته د دې ژمنیو ناروغیو برابر کړو تاسو ویسئ یا دا ده چې یو ټیم به د ملګرو مونږ به در سره لاړ شو خو تاسو دا مرضونه تشخیص کړئ. نو سبا د کابل نه د خصوصي روغتونونو د اتحادیې پخوانی مرستیال ډاکټر سلیم تامین تشریف راوړي هغوی سره هم خبرې کړي که داسې امکانات برابر شي داسې ملګرو ته سفر وکړي هغه مراجعونو تکلیفونه چې لري هغې کې همکاري وکړي. خو په لویه کې د سرپنا مسله هم په کلو بندو کې د زلزلو د وجې چې په شمال کې پراخ وشوي په هرات کښې شوي په ننګرهار کونړ لغمان او نورستان او پنجشیر سیمو کښې وشوي دوی هم د سرپنا پراخې ستونزې رامنځته کړي چې ډېری هغه خلک اوس په خیمو کښې ژوند کوي. دغه میلیونونه مهاجر چې افغانستان ته راګرځېدلي او هره ورځ په لسګونو زره کورنۍ راځي هغوی ته هم ستونزې دي او هغه کورنۍ چې ښارونو ته راځي د کلو بانډو نه هغوی ته هم د سرپنا ستونزې شته او په تعمیراتي برخه کښې
ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور ودان انصاري صاحب سلامت اوسئ. اوس به ننګ صاحب ته ورشو. ننګ صاحب کله کله دا ډول وضعیت چې مثلا په لکونو په میلیونونو خلک ځای بې ځایه کېږي صحیح ده چې کړاوونه د خلکو زیاتی شي لیکن ورسره اقتصادي رونق هم کله کله رامنځته کېږي. مثلا اوس چې 3 میلیونه کډوال له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي ډېر کورونه زلزلو وران کړي دي نفوس زیات شوی دی نو د کور جوړولو په برخه کې د کار زمینې هم او فرصتونه هم پیدا کېږي تر څه حده پورې په دې برخه کې کار ایجاد شوی دی. ننګ صاحب
آواز اگر چې ما ته قطع قطع راغی خو تاسو د فرصتونو مسله یاده کړه په ټوله کې په خپله مهاجرین یو فرصت ده یعنی په دې باوجود د دې چې نفوس چې ده هغه په اقتصاد کې یو بحث ده پاپولیشن اکانومي هغه کې وایي چې دا جمعیت یا نفوس چې دا څومره ډېر وي هغه باید د ډېر کار ضمانت وي او دا ډېر خلک یعنې ډېر کاریګر خو آیا دوی کاریګر دي که نه دي. د مهاجرینو پیسه کې یو تنوع شته هغه دا ده چې دوی اکثریت یې کاریګر دي زحمت کشه دي او مټې کار ته ماتې شوي دي په ځان متکي دي ځکه په پردي وطن کې هلته داسې وطنو ته دوی تللي دي لکه ایران او پاکستان ته چې هلته دوی ته خیر او خیرات او مدد او دولتي کفالتونه دا موجود نه وو لکه اروپا کې یا امریکا کې چې موجود دي د بیکارو لپاره. نو ده بخورنمیر ژوند کړی ده نو یو تلاش یې کړی ده یو څه یې پیدا کړي دي. اوس زه چې ګورم مثلا دا د کار په سکتور کې که تاسې ساختماني کارو سکتور وګورئ دا ټول اکثریت دا څوک چې د کاشي کار کوي یا د برق کار کوي دا له ایران او پاکستان نه راغلي ځوانان دي مثلا د سیمنټو کار کوي یعنې ډېر ظریف کارونه دي په کور جوړونې یا ساختماني چارو کې شاید داسې اویا اتیا پروفیشنه وي نو دوی په دې ټولو کې اکثریتو کې ته قوای کار پیدا کوای سي. بله برخه کاریګر چې دي هغه دا د روزمزد خلک دي دا چا چې دیاړي کړې ده تازه میوه یې خرڅه کړې ده یا یو چا سره مزدوري کړې ده دوی هم مجال د کار لري. بله مسله دا ده چې دوی عینن لکه پاکستان ته چې موږ مهاجر شوي وو یا په اسلام میلیونونه کسانه د شوروي اتحاد د دوران نه مهاجر شولو دوی عینن اوس همغسې حالت ده یعنی دا افغانستان ته د دوی راتګ بېرته کور ته راستنېدنه نه ده داسې چې دی په عزت کې وي مېلمه وي ګلان ور وشیندي دی مجبوره ده یو مجبوره وطن ته راځي نو دلته هم ډېر زحمت غواړي په عین وخت کې داسې یو سیستم سره چې هغه ډیر مکلفیت د وګړو په ارتباط باندې نه ویني. مثلا وای وای خدای راوسی د غربت د بیچارهګی ده او بغاری خو کاسمان ته وګی. یعنی زما په نظر باندې د رعایت محور نظامونه مشخصي چې دی هغه دادی چې د وای چې څنګه یو سړی باید وګی پاتې شي. لکه د حضرت عمر وای یو کس په خوا ګوډه سوی ده وای دا څنګه ګوډه سوی ده په ناحقه او زه دلته خلیفه یم. نو که څوک ماشوم به بېشیدو سو حضرت عمر به په شپه خوب نه کاوه. ویلی به چې یو فاطیم د دوی په قصه کې یعنی یو فاطیم یا ماشوم چې تیر وي هغه وغید او زه خلیفه د مسلمانانو یم. دا نو څنګه کېدای شي؟ که دغسې نظام وي نو بیا د مهاجرینو چې دا سعادتمندي د نیکمرغي ده او د انسانانو د ټولو. زما په نظر دا نظام باید اقتصاد محوري او رعایت محوري دا دواړه په اجنډا کې ډیر قوي کار ورته وکړي. ځکه چې اسلامي نظام همدې ته وایي چې فقر او غربت پکې نه وي. ځکه الله تعالی فقر او غربت ستایلی نه ده، هغه یې مذموم کړی ده، یعنی هغه یې توبیخ کړی ده. ویلي دي دا ډیر بد شی ده. ځکه په وار وار ته په هر اعوذ بالله کې پناه خدای ته له فقر او غربت ده دا وړي. اللهم انی اعوذ بک من الفقر وغلبة الدین وقهر الرجال. دا ټول معنی دا دي چې ته له غربت او فقر نه او تنګدستی نه او قرضداري نه د دین خدای نجات راکړه. یعنی دا روایت ته وایي ټولو پیغمبرانو دا دعاوي کولې. دا متفق علیه مسلې دي. نو فقر او غربت ښه شیده ده. معنی څه ده؟ دولتونه مکلف دي چې فقر او غربت پوره کولو کې په ایزاله کولو کې.
دا خو صحیح ده، لیکن آیا څومره ممکنه ده دولت ته مثلا د طالبانو حکومت ته چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني مرستې ورسره کمی کوي؟ یو خو تاسې د حضرت عمر د زمانې خبره کوي چې نه هغه څه خلک شته نه هغسې نفوس شته چې هغه به شاید په هغه وخت کې مدینه د یوه کلي په اندازه ولي اوسنی وخت، او اوس خو نفوس هم دومره زیات دی، امکانات هم ډېر متفاوت دي. نو څه باید وکړي ستاسو په نظر چې د خلکو مشکلات یو څه کم شي؟ داسې نه چې دا راتلونکي ژمي کې ډېر خلک له یخ او له لوږې مړه شي.
دا خو دا چې څه وسی تدا خو نه کیږي. هغه څه چې حق با جانبتوب بیا په اصطلاح د بیو څه برات ورکوای شو د نظام ته، هغه دا چې دوی بعد له جنگ راغلي دي، دوی سټیټ اکټران نه دي، یعنی دوی دولت مرده خلک نه دي. اما دوی مکلفیت لري چې سیستم کې کوم ځای کې مسلکی کادرونه پکار دي هغه مسلکی توپ ته ورکی. یعنی داسې چې دوی ټول بستونه له علماي کرامو نه ډکې، له ملایانو نه ډکې. اوس هم داسې ده، زه په شروالي کې ویدم بستونه مدیریتي او مهم په اصطلاح چلوونکي بستونه هغه د ملایانو په لاس کې دي. خزه خو بدې څه کوم اوس، اما دا خو مسلکی کار ته ضرورت لري، مسلکی کادرونو ته ضرورت لري. د اقتصاد په وده کې، د اقتصادي انجن په چرخ راوستو کې تا د مسلکی خلکو کار ده. دوم مسله دا ده چې اراده هم کافی نه ده. صحیح ده دوی ښه نیتونه لري، ښه اراده لري او احساس بم لري، اما جواب دی نه ده. دا کار نسی کولی. اوس یو سړی ده دلسوزی لري، زړسوی لري، ترحم لري، اما دی ډاکټر نه ده، ډاکټرۍ نسی کړلی، نو خو مه ورکوه. بله مسله دریم بحث دا ده چې افغانستان د فرصتونو او منابعو له لحاظه په دنیا کې ډیر بکر ملک ده، ډیر نایابه داسې ملک پیدا کیږي. هر ډول منابع لري، خاوره مهیا ده د زراعت لپاره، یعنی داسې نه ده لکه عربي نړۍ چې ټوله سره ریګستان ده، یا افریقا چې ریګستانونه او بحرونه دي او ځنګلونه دي پکې. دا خو ته معدن یو زر څلور سوه ډوله منرالونه او معدن لري، منابع ډیری پریمانه لري. خو دوی کار هم پې کوي، درګرده ورکوي هم. مثلا دا زغال سنگ اوس د ډبرو سکاره دا په جمهوریت کې زمونږ په دوران کې شپږ سوه ټنه د ورځې استخراج او بازار ته راتګ یې درلود. اوس دغه استخراج یې اتلس زره ټنه ته رسېدلی ده، او په دې کې دولس زره تنه پاکستان ته ځي. نو معنی یې دا ده چې ښه ګنجایشونه خو ته ډېر لري، زراعت کې لري چې ځمکې ورکې. مثلا دغه د ځینې فارمولې دي هغه د نظامونو پورې اړه نه لري، لکه دا مخکې چې ما د حضرت عمر قصه وکړه هغه د اصولو فارمولو قصه ده، یعنی د سړي قصه ده، د خلکو چې هغه وایي چې د غربت پر وړاندې زه مسؤول یم، دا نظام دا یو اصل ده د نظام لپاره چې د غریب چاره باید وسی. نو زما په نظر گنجایشونه بې درکه ډېر دي، منابع هم ډېر دي، او هغه مباني چې نورو دولتونو ترې استفاده کړې ده ځینې ښې تجربې وي، مثلا دا د شپږ تجربه او تجربه مسله د ځمکې د تقسیم دا خو ډېر ښه شی ده. اوس افغانستان کې ته د شپږ تر اووه میلیون تنه غله دانه تاته ضرورت ده په کال کې د مصرف د خوراک لپاره، اما موږ درې میلیون تنه تولید لرو او گنجایش د دې لرو چې تر پنځلس تر دیرس میلیون تنه غله دانه موږ په اصلاح له ځمکې نه پیدا کړو. خدا ځکه یادوم چې د ځمکه کاریګر زحمت بانک د قرضو د زراعتي بانکونه ماشینري میکانیزه کېدل او یاده چې انانوي توګه کرنه او مالداري وکې دا د هر انسان لپاره مهیا ده، یعنی دا هر څوک کوای سي که تعلیم لري که نه لري که زده کړه لري که نه لري دا کار کوای سي. نو افغانستان چې دا ډېره زیاته ځمکه نه نیم میلیون هکتار ځمکه په افغانستان کې قابل د زراعت ده، موږ څه کم درې میلیون هکتار یې کرو. نو ته دا دومره خړوبه کوای سي دا ځمکه تا ته پرته ده که فرموله چې اته جریبه او شپږ جریبه او پنځه جریبه ده، اگر چې طالبانو په دې کې شروع کړی ده په هرات او ننګرهار او دې جو کې باغونه ورکوي، دغه د فارمونو ځمکې ټولې توزیع شوي دي په پروګرام یې ورکړی دي، دولت د عامه خصوصي مشارکت له لارې چې پی 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 ورته وایي هغه له لارې نه ډېر ته کوای سي چې بسندگی یا په ځان بسیا نه پیدا کړي، خلک په تحرک راولي. داسې که زه درته د فرمولو او د
ډیره مننه سلامت اوسې، کافی ده کافی ده، ډیره مننه سلامت اوسې. یو اوریدونکی هم لرو، لنډې خبرې دی وکړي چې بیا مېلمانه خپل وروستۍ خبرې وکړي. مهرباني کوي آزادي راډیو.
وعلیکم السلام صاحب، ورونه جوړه
سلامت اوسې، مهرباني کوي یو څه ژر مخبل خبرې وکړي چې وخت کم دی.
الله پاک خیر درکړي. مننه سروان صاحب خیر اوسې، ما دغه د کډوال مبارک خبره در سره کول. سروان صاحب چې د سپین بولدک لارې خلک راوړي دي، خلکو کورونه پر ګران کړي دي، وروره یوه کرایه پخوا نظر اته زره کلداري او اوس څوار نظر پنځه زره کلداري تر رسولې ده،
یعنی کرایه لوړه شوې ده. بله و کرایه لوړه
شوې ده. زه فل حال په هرات اسلام خلاف په ګمرک يم، فل حال دلته چې کډواله او ډي ټوله په ګمرک تقریبا 1200 کس یې ورزات کړي دي. دا خلک رحم فکې سر لاسونه سره ورکړي دي. تاوه
درست سیده مننه.
نو حال په چدي خراینې پر ګران کړي دي، او دا خلک چې دي لاس سره ورکړي دي، ګور په ګمره کې 1200 کس کډوال ځای کړي دي کار کوي، یاري وته 300 درې نیم څو وانی وند ورغځول شي.
ښه، دا خو ښه خبره ده چې عادي خپل کار وکي. سلامت اوسې، ډیره مننه. اوس په ورشو محترم شمس ته ستاسو لند نظر څه دی چې څه وشي چې په دا راتلونکي ژمي کې د خلکو مشکلات کم وي او ژمی په خیر په خلکو تیر شي؟
ډیره مننه. زما باندې که چیرې موږ مشکلات ته وګورو، رښتیا هم دا چې ننګ صاحب هم ورته اشاره وکړه، مشکلات خو ډېر زیات دي، خو موږ او تاسو که په مشکلاتو باندې هر څومره بحث وکړو ښه به دا وي چې د مشکلاتو په حل لارو باندې بحث وکړو، او دولت هم باید د مشکلاتو ته توجه ډېره زیاته کړي. که چیرې موږ شپه ورځ په دې باندې وغږیږو چې دا مشکلات ډېر زیات دي او دولت هیڅ توجه خپلونه ښایي، زما په اند باندې زموږ هغه ویل هم بې فایده کېږي، ځکه مهمه پاملرنه ده چې موږ او تاسو باید کوښښ په دې باندې وکړو چې باید هغه کورنۍ ته چې هغوی بې وسلې دي، هغوی مرستو ته اړتیا لري، باید هغوی ته مرستې وشي. د ډبلیو ایف پی لخوا، د یونیسف لخوا، هغه ماشومانو ته چې مثلا هغوی په کور یا هغه کورونو ته چې هغوی د سوخت مواد نه لري یا هغه کرایې چې پورته شوي دي، باید دولت کوښښ په دې باندې وکړي چې کرایې ټیټي کړي، او دې تر څنګ باندې باید د سوخت مواد هم کورونو ته په منظم ډول باندې کومک وشي، هغه کورونه ته چې هغوی بې سرپناه دي باید هغوی ته کورونه جوړ شي یا داسې یو ځای ورته جوړ شي چې هغه ته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډېره مننه محترمې هیله شمس، لطف وکړو کور ودان. همداراز له ښاغلي آصف ننګ او ښاغلي صدیق منصور انصاري څخه ډېره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ.